وخي نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد خزبیونه لري
بل خزینه فعال سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوون کې بولی او لنړی غوړی چې د افغانستان روان وضعیت تجدید پاملرنه وکړي
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه وضعی که در دو سال وقت
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي دا چې نړی په دې دوه کلونو کې چوپکیا غوړه کړې و او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ زمونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدی او هر اړخیز کتنه وکړي
انجام میده یک بار دیگر بازنگری بکنن
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصولو لمخې د ټینګېدو خبره کړې و
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکم د جنید د شعر د جایزې شرایط سړي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنر پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعري خبرو
غتی مکی د پښپې لې لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنی خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو زو خړوب کړی
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکرې دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزه کړې
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کېده که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی و
د خبرونې په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سژنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې امینې فنا مرسل احمدزی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسه شکل لومړی جایزه یو نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه چارزشتي و 1500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ته ولې شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکایي ډالر په ارزښته خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کې شي چې عمر ل شپاره سو تر چلويشت کلونو پورې وي او د سش کال د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سش کال نوې جایزې داسې ورکول کیږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسه سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
د جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې تنې د شپاړسو او تلویختو کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شیرونو و پونې ته لار شي والته دا شیرونه په نور معلوماتو سره پورته خو په هغه کې کوم ستونزې ورته پیښې نو کولای شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واسطه دي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د خزینه شاعرانو لپاره او بل د نارینه و زپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست یو د شمې ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې
او و په دې د اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو مېره متنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی بی د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دی حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدل وی نور که ده هر دینه وی مونږه قبلو
د شعر شکل خو مهمه نه ده کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږه محدود کړای نه دی خو زړه شو مایل چې د داورانو قضاوت بسنګ وی هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لارخود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی که په روسا کالم دوی هغه قضاوت جوړ دی زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا ک دوی د پاره نوښت یو ارزښت وی نو هغه دوی کوي خو دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی شکلی فورمی محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغه سي انتظار غواړي پس لغنه نو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو د وی مشاعرې راپور لرو دا مشاعرې به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه مشاعرې په افغانستان کې عامې دي په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کېږي خود ګمبیر ته مشاعری ځانګړتیا داوه چې دا لومړی چل دی چې په دې غرنی سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریولل وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړه کې پرته زرغونه او خولي سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خبرېدل څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدلې د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنگ شوه به خونن همدې لري پرتی او لتبیخ کلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي خلاګانو صفاتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي توتنا ترنم کوون کې بیا په خپل خلکو او زړه راخونکو غغونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو لسرونو کوزي نشي
نڑے
عبدالواری سیرت هم په دغو آسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرته خو له طبیع کلاګان څخه په ډکه سیمه کې مشاعره ځکه جوړه کړه چې د خپلو لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
دا چې کشمیر په خپل اشعارو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته چوکې والا د خایس نډک زاینه په خپل اشعارو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته د دغه اعلان نه خپل پیغامونه هو رسېږي.
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي رادیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې و چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد د یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې ترسره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
پیدا هر کور کی ملال ایشوا جندم پور تپن ایشوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوجت باسته خو څو عمومي ټکي چې کرا کتون کې بیان وی دادی چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دی هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده. شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي. شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د جنو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کی شي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیر زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په شپه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکو سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندیږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نسو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غنی خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، کاتفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم را انتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان نیازي یو وړوکی نظم ده د لحظې په نوم باندې، په تا پسې را ووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوې ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه د چلیپا را کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ، نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي قلبونه نوي اصطلاحات نوي فکر پکې کاروي او نوي لاره لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي، او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پرې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته، داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي. ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
لالاروی صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو راجګ په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل ورسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاری ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکی د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلی پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاکړم. دا اوب کوم چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي که باور وکړو په دې تنکو گلونو، که باور وکړو په دې تنکو گلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي، او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي؟ د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي؟ چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي، چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي.
لاغلی سپوږمۍ مننه چې دا شعري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شغ ثبت کړی و.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و. لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کرکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې واقع توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي، شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کرکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم، ما خپل د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلي دي. دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړه چې لا ډیر زده کړم. او ما چې کله خپل کیسه کار کتنه ته وړاندې کوله، زه په دې خپو هیدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم را برسېره شي. خو په خپل مې بالکل دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسو او خپل می ان ډیر څه تریز د کرسپنور کیسو کې مې وکول شوغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول څه ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ماته اوسې چې مثال راکې سي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره؟
شخصا ماته د لنګ کیسو په لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره، ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی و کرکتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه وخت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري، او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي، او دا کار کتل ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی کو یو نظر به پور کړی. اما په کار کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړی، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي، یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نو لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په سلف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوښتل شي، یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې حقیقه کار کتنه کوي، سره لیک تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمنی او موضوع کې وړاندې کوي. شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دیږي، زمونږ معلومات هغه موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څخه ډول راواخلو، یا هم په یو واسر کې مثلا د کریکټر نه څه خوښ ولرو، آیا مونږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول وسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې څه باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي کوي نه لوبي، نو دا هغه څه دي چې مونږ خپله په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه مونږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه مونږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه مونږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښه ګڼه دا سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې مونږ ته ښیي، مونږ ته سمونه راښیي او مونږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې مونږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم مونږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او مونږ یو ډول هڅه دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وایم دا اخیستې ده او لږ یوازې دا اخس کړی و سه نقد یوازې د منفي اړخونو را برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کرکتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلې ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واخیا ناغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واسر شخصا دا کره کتنه کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښه ګڼه ده. دویمه ښه ګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړی دي فکر نه کوم چې د پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړی ډیره قوي کره کتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک یو اثر باندې منفی نقد کوي، کیدشته چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا باد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مختزي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. او ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراوړنه بولم سي دغه زموږ بحثونه زموږ کرکټنه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعاً دوی لپاره ستره لاستراوړنه د شدید خصص د کړی او د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیر لاستر خراسراوړنه دا یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره دی واسر په هره خپوسی او په خپل اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي
لکسلی کوالی میمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لاندی کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنه چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کمات دي کې بریاوي دي پکې بیان کړي کړه کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري دوی وايي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي لدی څه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی په خاطر کې خیالي شیان هم نڅایي شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي کره کتون کې وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب لولستون کې سره شریک کړي هغه سپېڅلې اچوي کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پایل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطری لیکي مخکې لدی چې لدوی څخه واورو چې کله خاطری لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
د سينوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلی او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سينوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سينوها ناول ورسته برخه می ولوستا ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوستې د سينوها کتاب می بند کړ دلته هم د تیپ سپسیر خایسته شمال و که څه هم مور می د بام نه لسیل کول من کړی وم خو بیا می هم په ټیکری باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده لري باد په کله کله د ودو خوا خو نه وخوځول د سړک ننداره خو لا ښکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرنا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود زمانه او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې بعضي وخت ډېر تنها اوسم بعضي وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چی کړي
څرګه مې احساس مو مطلب دی یعنی څرګه مې احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضي وخت په کورس کې چې کرن جنې ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم مخ افغانستان مخ مخ غلون دی چې ګول مکه چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګورم بیا مخ زای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته سي دي زیات مخ خيږي کله چې کورم نو ما کله چې هغه افغانستان حالات هم بخي هغه منظرې غوډې دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه واړه بعضي چیټ بعضي نو دا حالات ما زیاتره لیکل ته سي نو دا حالات د چې موږ
لیکل کوم انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فزن تاسو ولسي لسترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه رو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرت راتلشي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم تاسو باندې خاطر لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شی هم تاسو خاطر لیکلي
دا څه شان مې خوخیږي چې خاطري ولیکم خو کوم خبر چې تاسو وکړه د دوی بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوخیږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیر استفاده کوي لیکن له سامیا حصه یو څه اورو یا یو شومه حصه یو څه بوی کوي له دغه په خپل لیکنو کې ډیر استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیر ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سیمه واوریدله یغبر ربانی خاطره ولیکله فرزند د ترور کوټه ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دغه خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خې زکه چې ته په دې باندې خاطره لري کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطره لري لیکم مثلا کله چې ز نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي ز خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينوها خاطره مې شریک لري کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپیشل نری بادو یعنی بعضی وخت چې کله ز باد یا بعضی وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د دې زیات خپل کوي هم زما په تل راتوي چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس لري بیا ډیره خاطره لیکل شي نو دا ډیر زیات خي او زه زیاتره وخت په خاطرې هم د سې لیکم یو نه سپی کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډیره خاطره لیکل شي ما مغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادب مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیا رنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګونه جوړ کړو محل نرګس مې پخې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل سات کو د شپنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګلو نا د چمل شراب مې اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب مې اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل Thank you. سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبر